بله آره، شما این تاسو نه من نه قدر من اوریدون کو اوری چې د افغانستان جمهوری ریاست وای دی هر هغه هیواد پر ضد بچی په افغانستان کې ترهګری ملاتړ کوي په خپل وسله ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. چین وایي افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو خواوو په منظم ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې او د پوځي بریاوو لپاره هر څه ترسره کړي دي. د اوپک یا د تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو صادرات به د ورځې 1.2 میلیون بیرله انکم کړي. د خبرونو تفصیل: په کابل ښار تېره شپې د توغندیو برید تلفات نه لرل. د راپورونو له مخې تېره شپه دوه توغندي د پل محمود خان او د کابل له مسلخ سره ولګېدل. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي وویل چې په دې پېښه کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. د توغندیو د دې ډزو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ظفر 200 قول اردو قمندان جنرال محیودین غوری به نن په هرات کې خاورو ته وسپارل شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر پوځي او ملکي افغان چارواکي برخه واخلي. جنرال غوری د سشنبې پورز په بادغیس کې د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې وفات شو. طالبان ویلي دي چې دا الوتکه دوی ویشتلې ده، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د تخنیکي ستونزو له امله د هلیکپټر سقوط وکړ. چین وای افغانستان د چین اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. دا خبره د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ار کې د کتنې په مهال وکړه. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی وویل چې داسې هڅې روانې دي چې افغانستان په سیمه کې د همکارۍ او سره یوځای کېدو په اصلي مرکز بدل شي. تمه ده چې نن د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر کانګ زینګ یو د افغانستان له اجرایي رئیس سره په کابل کې وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون مازدیګر په کابل کې له خپل چینایي سیال سره ګډي خبري غونډه ته وویل.
خود موین صاحب کې تشریف آوردن به کابل همراه جلال الله رئیس اجرایه.
د چین بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې کابل ته راغلی له اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د پنجشنبې په ورځ ویني، یعنی نن، او په تفصیل به خبري وکړي. د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه راز افغان ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دی د پیکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پیل شي. د پاکستان نوی لوی دراسیس پرون په شمالي وزیرستان کې وویل چې د تروریزم پر ضد به مبارزه دوام وکړي. جنرال قمر جاوید بجوایی و ورځ وروسته تر دې شمالي وزیرستان ته ولاړ چې د جنرال راحیل شریف پر ځای د پاکستان د لوی دراسیس په توګه په رسمي ډول انکار پیل کړ. په شمالي وزیرستان کې پاکستاني او پوځیانو د ترهګرو پر ضد 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې عملیات پیل کړي دي چې د پوځیانو په وینا وروستیو مرحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو خواوو په منظم ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې او د پوځي بریاوو لپاره یې هر څه ترسره کړي دي. سټیفن او برین دغه ارزونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وړاندې کړه. او برین چې له لندن څخه د ویډیو کانفرنس لارې دغې غونډې ته خبرې کولې وویل هغه سپېڅلي مفاهیم چې د نسلونو په بیه او د دردناکه تجربو په نتیجه کې ترلاسه شوي او څه باندې 1.5 کاله مخکې د ژنیو په لومړني کنوانسیون کې ځای شوي په سوریه کې په منظم ډول له پامه غورځول شوي دي. د ژنیو کنوانسیون یو نړیوال تړون دی او لارښوونه کوي چې په جګړه کې باید کوم اصول په پام کې ونیول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه دې لپاره رابللې وه چې د سوریې د جګړه ځپلي حلب ښار ناوړه وضعیت ته رسېدګي وشي، خو اکثرو څارونکو د دې تمه نه درلوده چې پکې به کوټل اقدامات وشي. اوبرین دې غونډې ته دغه راز وویل چې له تیرو 5 ورځو راهیسې په حلب کې 25,000 کسان له خپلو کورنو بې ځایه شوي دي. هغه اټکل وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به چې د سوریې ځواکونو تهاجمي حملو ته زور ورکړی په زرګونو نور کسان هم تیښې ته اړ شي. د سوریې په اړه بل خبر وایي د سوریې حکومت وایي په حلب کې یوه بله سیمه په بشپړ ډول له یاغیانو نیولې ده. د حکومت مخالف وسلوال د حکومت دغه اداره د وی او خبرداري ورکوي چې د روسي په لور ظالم حکومت پر ضد بخپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ولسمشر بشار الله اسد وفادار ځواکونو پرون وویل چې دوی د حالات په ختیځ کې د شیخ سعید سیمه ټوله لاندې کړې ده. بلور ته په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله د یاغیانو په وینا خبر ورکوي چې لا هم د شیخ سعید درېیمه برخه له دوی سره ده. د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال د حالت په ختیځ کې درېیمه برخه سیمه حکومتي ځواکونو ونیوله. دا سیمه له 2012 میلادي کال راهیسې د یاغیانو په ولکه کې وه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د حلب د ښار په مرکزي سیمه کې روسي الوتکو درنه بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه 45 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اوپک یاد تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو صادرات به د ورځې 1.2 میلیون بیرله کم کړي. د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د اوپک د 15 غړو هیوادونو وزیرانو دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې د تیلو بیه په نړیوالو بازارونو کې لوړه شي. روسیه او د تیلو یو شمېر نورو مهمو صادرونکو هیوادونو هم منلې ده چې خپل صادرات به راښکته کړي. دغه هیوادونه د اوپک غړي نه دي. د قطر د تیلو وزیر او د اوپک مشر محمد صالح السعده وویل:
I'm glad to report that Russian Federation already committed to reduce
خوشحاله یم چې دا خبر درکوم چې روسیه ژمنه کړې ده چې هر ورځ به د تیلو 300,000 بیرله صادرات کموي. یو شمېر نورو هیوادو هم ژمنې کړې دي او موږ د یوې غونډې بلنه ورکړې ده چې دغه ژمنې پکې نهایي شي. د دغې موافقې له اعلان سره د نړۍ په بازارونو کې د اومه تیلو بیه په 15 دقیقو کې له 8% 9% ته لوړه شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. د خبرونه پاته برخه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هر هغه هیواد پر ضد به چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي په خپل وس له ټولو امکاناتو کار واخلي.
شورای که گروه ها حمایت میکنه افغانستان تمام گزینه ها روی میز داره.
ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ته ویلي چې پر هیواد تپل شوې جګړه نور نشي زغملی. حکومت په دې برخه کې څه کولای شي؟
ولسمشر شاید منظور هم دا وست پاکستان که دی پاکستان مخالف قوتونه هغه تقویت کړي، دا که بلوچستان کې وي که پښتونخوا کې وي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنو یو نندارتون پرانیستی دی چې نن هم د نندارچیانو په مخ خلاص دی. بلغاریا ویلي په هغه کم کې چې نیمایي کډوال افغانان د نور د کډوالو د اوسېدو لپاره ځای نشته. دغه راز اوري چې په اندونیزیا کې مسلمانو مذهبي شخصیتونو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې زیات سیاسي نفوذ ترلاسه کړی. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو. رسود خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ چې ست د تروریزم ملاتړ هیوادونه په افغانستان کې د یاغیانو ملاتړ لاس وانه خلیدي. دغه هیوادو پر ضد چې څه په وس کې وي هغه به ونه سپموي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د پوځي لارې په ګډون پر ټولو خواوو فکر شوی دی. که څه هم شاه حسین مرتضوي د پاکستان نوم وانخیست، خو د سیاسي چارو یو کتونکی په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې په پاکستان کې د دولت مخالف وسلوالو ملاتړ وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي ټول پوهیږي چې کوم هیواد په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ کوي. د ارګ په وینا دغه هیواد باید د یاغیانو له ملاتړه نور لاس واخلي. د حکومت اشاره د پاکستان لور ته ده چې بیا بیا د افغان چارواکو او نړیوالو له لوري د تروریزم په ملاتړ تورن شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې پر ټولو لارو چارو غور شوی دی.
حکومت افغانستان برای دفاع از تمامیت ارضی
د افغانستان حکومت لمزکنی بشپړتیا نه د دفاع لپاره او د تروریستي ډلو د جګړې لپاره له خپلو ټولو شته امکاناتو ګټه اخلي. او کوم هیوادونه چې د دې ډلو تر شا دي باید پوه شي چې د افغانستان سره ټول اختیارات د میز پر سر پراته دي. مرتضوي د پاکستان نوم وانخیست، خو افغان حکومت پخوا بیا بیا پاکستان تورن کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. تر دې مخکې پرون ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له سرپرستی استازي لارل میلر سره په کابل کې وکتل او ویې ویل که دغه تحمیلي جګړه دوام وکړي موږ به د خپل هیواد او خلکو پر دفاع سربیره په نورو بدیلو لارو غور او اقدام وکړو. د مالیزیا د ملایا پوهنتون د سیاسي علومو پخوانی استاد نصیر احمد جلالی د ولسمشر غنی د دې خبرداری په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل ولسمشر شاید منظور هم دا وست پاکستان کې د پاکستان مخالف قوتونه هغه تقویت کړي، دا که بلوچستان کې وي که پښتونخوا کې وي او که قبایلي سیمو کې وي، یا دا وست د امریکا نوی ولسمشر شاید د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکړی چې دی به هغه پالیسی چې د پاکستان مقابل کې آینده د اختیاروي هغو پلوی وکړي.
افغانستان په دې باور دی چې د طالبانو شورا له کوټې فعالیت کوي او د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر هم په کراچۍ کې مړ شوی. د طالبانو بل مشر ملا اختر محمد منصور بیا ښکاره د پاکستان دننه روان کال په غبرګول کې ووژل شو چې له دې سره د افغان لوري باور نور هم زیات شو چې د پاکستان استخباراتي کړی او یو شمېر پاکستاني چارواکي په ښکاره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه دی او د دغه هیواد سولې او ثبات ته ژمن دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو بین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اقوی ندمانی ندمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام واردې په دې پروګرام کې د طالبانو د وروستي اعلان موضوع څېړل کېږي. طالبان ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې په ټولو ټولګټو پروژو چې ګټه یې ولس ته رسېږي حملې نه کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کولی شئ چې موږ ته په دې اړه پیغامونه راواستوئ د افغان بي سي ماته 1 شمېرې له لارې. مخلی دی چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه دوام ورکړو، صالح محمد صالح ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپونه تکتنه کړی ده.
آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ په مرسته د افغانستان د طبیعي ګازو تجارت او تولید پراختیا مومي. د لیکنې په پیل کې راغلی د ریل ګاډي دغه پټلۍ چې څه باندې 90 کیلومتره یا 55 مایله یې بشپړ شوي او پرانیستل سوه، په حقیقت کې د پټلۍ د یوې سترې پروژې برخه ده چې په ټوله کې به څه باندې 402 کیلومتره یا 250 مایله وي. خبرونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله څوک نسي ویلی چې دغه پروژه به کله بشپړیږي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په حواله، ترکمنستان چې روسیې ورڅخه د 2018 میلادي کال په لومړیو کې د ګازو رانیول ودرول، اوس خپل طبیعي ګاز تر ډیره چین ته صادروي، خو په طبیعي زیرمو دغه غنی هیواد کولی سي د ریل ګاډي د نوې پټلۍ په مرسته منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره وتړي. خبرونه زیاتوي که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو وسلول طالبان اوس ځکه کمزوري سوي چې مالي سرچینې کمې سوي او د تیر کال په جریان کې له دوی څخه د عرب هیوادونو ملاتړ هم کم سوی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز د طالبانو د یو سیاسي مقام ملا رحمت الله کاکازاده خبرو ته اشاره کړې چې ویلی دی د مالی سرچینو کمیدو له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ سوي دي. کاکازاده ویلي د افغانستان په جګړه کې د زیاتو ماشومانو او ملکیانو د وژل کېدو له کبله مرستندویو کسانو له طالبانو سره خپلې مالي مرستې کمې کړي یا هم بیخي بندې کړي دي. هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په خپله تازه ګڼه کې په اقتصادي لحاظ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د وصل کېدو په باب لیکنه خپره کړې او د نوي ډیلي لپاره یې د افغانستان د سفیر خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغانستان نور په وچې پورې تړلی هیواد نه دی. شایدا محمد عبدلی ویلی افغانستان په وروستیو میاشتو کې په څو مهمو وسلوونکو پروژو کې شامل شوی، لکه د چابهار بندر پروژه چې هند د ایران د اوبو په مرسته له افغانستان سره تړل کیږي. دغه هندۍ ورځپاڼه زیاتوي د نوي ډیلی لپاره د افغانستان سفیر شایدا محمد عبدلی پاکستان ته په اشاره چې د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یوازنی لار وویلی. تر دې وروسته هیڅ هیواد نسی ویلی چې افغانستان د پاکستان پر ترانزیتي لارو متکی دی. د افغانستان سفیر د آسیا زړه کانفرنس ډیر مهم بللی چې راتلونکې اونۍ د هند په امرتسر کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدراعظم نریندر مودی لخوا پرانستل کیږي. ټایمز آف انډیا د افغانستان د سفیر په حواله لیکلي چې ویلی دی د امرتسر جغرافیایي موقعیت دغه ښار د سیمه ییزې وسلېدو د هڅو په مرکز بدل کړی دی. دغه هندۍ ورځپاڼه لیکي په امرتسر کې کیدونکې غونډه د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره یو فرصت ایجادوي. ټایمز آف انډیا د مطلب په وروستیو کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا روان کال هند ته دویم سفر دی، د افغانستان د غوښتنو له یوه لیست سره هند ته ځي چې په هغو کې د وسلولو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي پوځي ملاتړ غوښتنه هم شامله ده.
ازادي راډیو اوریده سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. په کندهار کې د سولې د شورا د ولایتي کمیټې مشر وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 1300 طالب وسلوالو له جګړو لاس اخیستی. عطا محمد احمدی ویلی چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او له روسیې سره د دغې ډلې د اړیکو په اړه د وروستیو راپورونو تر خپرېدو وروسته له دوی سره د وسلوالو طالبانو تماسونه زیات شوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتین له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دوی له څه پوه شول چې د وسلوالو مخالفینو ترمنځ اختلافات راپورته شوي.
دغه وخت رئیس چې د دوی مشر ملا محمد عمر اخوند د مرګ اعلان خپور سو، بیا د دوی په منځ کې خبرې پیدا سولې او تفریقه پیدا سول. دا اوس د دوی رهبري په هغه شان نه ده لکه پخوا چې وه. مشکلات پکښې کې ډېر سوي دي او اختلافونه هم دغسې ورځ په ورځ پکښې کې زیات سوي دي او زیاتېږي. نو د دغې وجې څخه هم اوس طالبان جنګ هم ډېر دوامداره سو، اوږد سو. نو خلق پوسوی دی د دې خواڅخه عام په هوی د بل خواڅخه زموج ملي اردو ډیر تقویہ سوی دی، زموج ملي امنیتی ځواکونه او په جنگو کې بریالي دي. کوم چې تاسو وګورئ د اخیرو کې دوی دا مقاصد درلود چې دلته هلمند او روزګان او بعضی مناطق ونیسي او خپل په تصرف کې راولي و نه توانېدل. نو په دا اوس حالاتو کې خو بیا طالبانو کې ډېر داسې کسان شته چې د خپل لیکو څخه مایوسه دي، اوس غواړي چې راسي زموږ سره تماسونه زیات سوي دي، چې راسي د سولې د پروسې سره یو ځای سي. طبعاً دا په دې کې اختلافات زیات سوي دي او نور هم زیاتېږي.
د وسلوالو طالبانو او د روسیې ترمنځ ارتباط دا څومره حقیقت لري او دا پر خپل پر طالبانو څه اغیز درلودلی سي؟
دا خبره د طالبانو پر اذهانو باندې منفي تاثیر کړی دی، ځکه چې روسیه هغه مملکت دی چې په افغانستان کې شنوم نه لري او شنوم یې نه دی پرېښی، دلته یې ظلمونه کړي دي. نو طالبان وطن دوست وطن پرست طالبان چې دي هغه د دې څخه ډېر مخالفت لري او په ذهنو کې ډېر تفاوت راغلی دی. نو اوس غواړي دغه هم په یوه حساب چې د دوی مغزو ته د سولې پیغام ښه رسېدلی دی او نو دوی اوس غواړي چې د سولې سره یو ځای سي. دغه حالات چې بیا د روسیانو په همکاري او کومک سره دوی جنګېږي دغه شی نه خوښوي. ډیری د طالبانو څخه په دې عقیده دي.
تاسو د تماسونو یادونه وکړه، دغه تماسونه په کومه کچه دي؟
دا خدا سي دي چې د قومندانان د محلي قومندانان ټول اوس د جنګ بېزاره دي. خدا دې چې اوس خلاصېدای نشي. وی خواست طالبان در تهدید لاندې د بلې خواست د حکومت بیریږي. نو که پاتې سي د طالبانو سره دوی په دې پوهېږي چې موږ مخته نسو کړی. حکومت زورور دی اوس، باقوته دی، امنیتي ارګانونه تقویه سوي دي او مورال یې هم قوي دی او پرمختګونه هم دوی ویني. نو غواړي چې راسي د خپل وطن سره یو ځای سي. د طالبانو سره بیا بیریږي وایي زموږ پر کورو باندې به حملې وکړي، ځکه حکومت موږ نسي ساتلی. ولې دوی په پرتو لیرو ولسوالیو کلیو کې پراته دي، کېدای سي دا طالبان د شپې له خواسه یا پر دوی یرغلونه وکړي او دوی نن دوی اول ټارګېټ هم دوی دي. نو په دا خاطر اوس ماتاله دي کني. نو ډېر راځي، ډېر طالبان راځي د سولې سره یو ځای کېږي. زموږ سره تماسونه نیولي دي، همیشه تماس لري.
تاسو دوی ته څومره تضمین ورکولای شئ چې دوی ژوند به خوندي وي؟
موږ خدای ته داسې تضمین ورکول نه سو چې دوی په هغه ولسوالۍ او په کلو کې وي، اول ته گزاره کوي او موږ د دوی ساتنه وکړو، ځکه موږ نه سو کولای چې دوی ته پیری ورواستو او نه دونه عسکر سته چې دوی د هر یو حفاظت وکړي. یو کار دوی کولای چې دوی سره په مخبل مابین کې متحد سي او یو مشورې او میټینګونه جوړ کړي او یو ډلې ډلې پر ډلو سره وویشل سي، بیا دوی کولای شي د ځان دفاع په هر حالات کې په خپلو منطقو کې هم وکولای سي. او زموږ حکومت دوی ته دا اجازه بالاخره ورکوي چې دوی د ساتنې لپاره دغه ورکه اصلي ورکه او چې د خپل امنیت الته په وساتي کولای سي. مونږ په یو نفر او په یو کمانډان الته ځان نه ساتلی، نو شبه دایو چې هغه طالبان سره یو ځای سي، سره متحد سي، 15 کمانډانان سره یو ځای سي او د یو وطن د یو منطقې د بیا کولای شي د طالبانو په مقابل کې جواب ووایي او د غوښ خزان وساتي او خپل ژوند ته د سولې په چوکاټ کې ادامه ورکړي.
د کندهار د سولې د شورا د ولایتي کمیټې مشر عطا محمد احمدي و چې وایي ډیر وسلوال اوس غواړي چې له جګړو لاس واخلي خو شرایط ورته برابر نه دي، او د غرض د ویلي چې تر اوسه پورې د دې کمیټې په مرسته په کندهار کې 1300 وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی. احمدی دا خبره په داسې حال کې کوي چې له بلې خوا لیدل کېږي چې وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله اوس هم د جګړو تنور ګرم ساتلی دی او د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې لرې پرتې سیمې لاندې کړې دي. خو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې بیا هم دریګو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف د سولې په برخه کې د ځوانانو د لاسته راوړنو یو نندارتون په کابل کې پرانیستی دی. دغه نندارتون چې په بابر بند کې پرانیستل شوی نن به هم د نندارچیانو پر مخ خلاص وي. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ د نندارتون ته ورغلی دا چې ځوانانو د سولې په برخه کې څه آثار نندارې ته وړاندې کړي، په دې اړه به د سباون کاکړ په راپورټ کې واورو.
د دولت او د یو شمېر ملي او نړیوال بنسټونو د هڅو سره سره ځوانانو هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې ګامونه اخیستي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینه د چهارشنبې په ورځ د سولې په پروسه کې د ځوانانو د رول او په دې وروستیو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د نندارتون په جوړولو سره سوله په افغانستان کې د پرمختګ لپاره مهمه وګڼله. د یاد وزارت سرپرست کمال سعادت د دغه نندارتون د کتنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه وسلوال مخالفینو ته د سولې د راوستلو پیغام ورسوي.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د لوبو له تاریخ نه، د مقالو له تاریخ نه، د علماو، قومي مشرانو او په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي تر څو د سولې پیغام تر هغه کسانو پورې ورورسیږي چې هغه وستو پک په لاس کې د جنگ کوي. د سولې پیغام نه دی ورسیدلی.
دا په داسې حال کې د چې دوه میاشتې مخکې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشر سره د سولې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې د وسلوال طالبانو سره هم د سولې مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانانو چې له مختلفو ولایتونو څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی و ویل چې د دغه ډول نندارتون جوړول ډېر اغېز لري. احمد پیمان او حسینه محسنی په دې اړه داسې وایي:
برای مخالفین ما تصاویر داریم، گفتم
د مخالفینو لپاره مونږ انزورونه لرو، د رسنیو له طریقه مو ټول نشر کړي. د سولې په نړیوال ورځ مو یو محفل جوړ کړي وو او په محفل کې مو خپل ټول کارونه نندارې ته کې خودل.
حداقلش بر کسایی که در تو
گروه لک تل لگه هغو کسانو تلر خونه که وچه پا شوخوا که مودی سو دوی یو بل ومنی او سنگا وکرشی چه د دولت وسلوال مخالفین سولی تراو بولی.
په دې نندارتون کې د کابل، بلخ، سمنګان او بدخشان ولایتونو څخه ځوانانو د سولې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې نندارې ته ایښي وې. په دغه نندارتون کې د سولې په اړه کتابونه، د هغه ځوانانو انځورونه چې سولې ته د کار کولو پر مهال له دوی څخه اخیستل شوي وه، مقالې او ځینې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي وه. دغه نندارتون د جرمني خیریه موسې جی آی زید په مالي مرسته جوړ شوی و او خلک کولای شي چې د پنجشنبې تر ورځې ترې لیدنه وکړي. شبنم شیګان او سایی ګلچیری چې له دغه نندارتون خریدنه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مو به تر خوش استیم که با تمامی
من ډیر خوشاله یو چې له هغه ټولو کسانو سره چې له ولایتونو راغلي دي لیدکاته کوو او دا ډول پروګرامونه کولای شي چې په ټولنه کې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي. یو علت چې موږ دلته راغلي یو دا دی چې د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنې او کارونه وګورو او څنګه کېدای شي چې دغه کارونه تلپاتې او نورو ته هم ولېږدول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې ځوانان سولې ته د وسلوال مخالفینو د هڅونې په هدف دا ډول نندارتونونه جوړوي، بلکې له دې مخکې هم ځینو ځوانانو د دا ډول پروګرامونو او لاریونونو په ترسره کولو سره د حکومت له وسلوال مخالفینو غوښتي وه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
مور جنگ نغواړو، مور صلح غواړو، مور ویرانی نغواړو، مور آبادی غواړو، مور جهان نغواړو، مور علم غواړو، مور توپک نغواړو، مور قلم غواړو، مور غم نغواړو، مور خوشحالي غواړو.
د یو ماشوم څرګندونې مو واورېدې چې سولې ته سخت لیواله دی. مخکې په لومړنۍ خپرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان د ښوونې وزارت ویلي چې سږکال شاوخوا زر ښوونځي د نجونو او هلکانو پر مخ تړل شوي دي. په افغانستان کې په ټوله کې د ښځو لپاره له کوره بهر کار کول ګران دي، خو د پولیسو په سکتور کې بیا ښځینه پولیس له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ښځینه پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې مناسب کاري چاپیریال نه لري. پر دې سربېره دغه راز په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره تبعیضي چلند کیږي. سبون کاکړ پرې رپورټ لري.
لږ معاش، نامناسب کاري چاپیریال، د ټولنې او کورنۍ نامناسب سلوک هغه ستونزې دي چې ښځینه پولیس ورسره په کاري چاپیریال او کورنۍ کې مخ دي. یو شمېر دغه ښځینه پولیسو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی اکثرا د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او په کم معاش او امتیازونو سره د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د دغه ښځینه پولیسو له ډلې څخه راضیه خپلې ستونزې داسې بیانوي.
زه دنده لرم، خاوند می ګواخي وای چې نه وخت راځي، د موټر کرایه را سره نه وي. په همدې ځای کې هم ډېر ستونزې لرو، اسانتیاوي نشته. موږ لزر افغاني معاش لرو، دوه نیم زره د موټرو په کرایه لګیږي، و نیم زره پاتې کیږي چې ور باندې هیڅ هم نه کیږي. هر یو موږ و یا اته ماشومان لرو.
راځي وای حکومت باید د ښځینه پولیس لپاره مناسب کاري چاپ ریال او د ماشینو د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي. دغه ښځینه پولیسي وایي چې له کاري چاپیریال بهر هم ستونزې لري او حتی دوی نشي کولای چې په یو کرایي کور کې تر شپږ میاشتو ډېر ژوند وکړي. د دوی په خبره کله چې د کور څښتن خبر شي چې دا پولیسه ده، د کور څخه یې ځوابوي. یو بله ښځینه پولیسه سهیله په دې اړه داسې وایي:
زمنګ ماش لګ دی، یو کور هم پې نشو اخیستلی. د پولیسو پوښتنه څوک نه کوي. مناسب اتاق نه لرو، مناسب ځای نه لرو، دلته ښه ورځ نه لرو. دغه اتاق ته وګوره، د پولیسو د تلاشۍ اتاق دغه ډول وي. پولیس باید قدر او عزت ولري. کور ته ځو، مېړونه مو راسره جنګ کوي، وهي مو، نفقه نه راکوي، خرڅ نه راکوي. څوارلس کاله کېږي چې زه پولیسه یم، کور نه لرم. هر ځای کې چې اوسېږم، دوه میاشتې وروسته د کور څښتن راځي، وای کور می را خالی کړه، موږ ته خطر جوړوي.
سهیلا وای غواره ده چې د ښځینه پولیسو سره تبعیضي چلند ونشي او له ظرفیتونو څخه په تصمیم نیونکو بنسټونو کې هم ګټه واخیستل شي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په مرکز او ولایتونو کې 3000 ښځینه پولیسې په بیلابیلو امنیتي څانګو کې فعالیت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین د ښځینه پولیسو ستونزې مني، خو وایي چې د تیر کال را په دې خوا د دوی د ستونزو د هواري او ورته د غوره کاري چاپیریال د چمتو کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از سال گذشته به ایترم بیشترین تمرکز مایی است که ما
دی ویل تیر کال پدی خواز مش تنگار پردیده چی شزینه پولیس تا کاری او مسئولیتی اصلا تیایو برا بری کلو پا کابل که چی شزینه پولیس کمی ستونزی لری حق مخواری کردی. داغ پرگرام با پر طول ولایتون که هم عملی کلو کوشش که داغ پرگرام طول ولایتون توازو خو اوز هم زمش پا زینو برخو که ستونزشتا.
اما هنوز هم در یک بخشی از کارهای ما مشکلات هنوز هم وجود داره.
هغه ښځې چې د ملي پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي وایي که حکومت د دې ستونزو ته پام ونه کړي، د پولیسو په لیکو کې شاملېدو په برخه کې به د ښځو او نجونو لیوالتیا راکمه شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو کابل.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین
پدې
روښ وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت د نوامبر 15مې د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اوریدلی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو یو ځل بیا په امریکا د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په کابل له تېرې شپې د توغندیو برید تلفات نه درلود. یو توغندی له پل محمد خان او بل د کابل له مسلخ سره ولګېد. د ظفر 201 قول اردو قمندان جنرال محیودین غوري به چې د تېرې سېشن بې په ورځ په بادغیس کې د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی نن په هرات کې خاورو ته وسپارل شي. چین وایي افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. دا خبره د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې په مهال وکړه. د پاکستان نوی لوی درستیز پرون په شمالي وزیرستان کې وویل چې د تروریزم پر ضد به مبارزه دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو خواوو په منظم ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې او د پوځي بریاوو لپاره یې هر څه ترسره کړي دي. د سوریې حکومت وایي په حلب کې یوه بله سیمه په بشپړ ډول له یاغیانو نیولې ده. او د اوپک یا د تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو صادرات به د ورځې 1.2 میلیون بیرله کم کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې خوله دې مخکې پر دو موضوعاتو راپورونه لرو. په بلغاریا کې د افغان کډوالو پر ستونزو او دغه راز د اندونیزیا په وروستیو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د مسلمانو د مذهبي مشرانو د اسلامي مذهبي مشرانو د نفوس په اړه راځو. لومړی د بلغاریا د کډوالو کم ته. بلغاریا ویلي چې د دې هېواد مهاجرو په مرکزونو کې د نورو پناه غوښتونکو د میشتولو ځای نشته. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې وویل چې د دغو پناه غوښتونکو نیمایي افغانان دي. اسمت روانی تفسیر وړاندې کوي.
بلغاری چارواکی وایي چې د دغه هېواد د پناه غوښتونکو په دولتي مرکزونو کې نیمایي مهاجر افغانان دي. له افغانانو وروسته په سلو کې 40 سوریوال او عراقیان دي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت دا احصایه د چهارشنبې په ورځ خپره کړه. دا وزارت وایي چې د پناه غوښتونکو شمیر د بلغاریا د حکومت د مهاجرو د ادارې تر ظرفیت زیات دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پناه غوښتونکو په مرکزونو کې نورو پناه غوښتونکو ته ځای نه لري. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت دا خبره ورسته لدی وکړه چې تیرونه د بلغاریا د پناه غوښتونکو په وکم کې په لسکونو افغان پناه غوښتونکو کې جوړ شول. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا شارز دافیر ته په دې اړه اندیښنه ښکاره کړه. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې د دې وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د بلغاریا د سفارت شارز دافیر نیکولای دیمیتروف ته په دې اړه چې د بلغاریا پولیسو له افغان کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کړی د افغان حکومت اندیشته څرګنده کړه او د بلغاریا له حکومت څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نیکو اړیکو او د بشري حقوقو نړیوالو کنوینسیونونو ته په پام سره دی دا هیواد د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت اړوند د بوسمانسی او لیموبیمیتس په مرکزونو کې د نومبر تر دې شمې پورې 1,608 پناه غوښتونکي میشتي. حال دا چې دا مرکزونه د 1,200 تنو لپاره جوړ شوي دي. د مهاجرو په نورو دولتي ادارو کې هم د پناه غوښتونکو شمیر د هغو تر ظرفیت او اندازې زیات دی. په دغو مرکزونو کې 15,000 یو سلو نوي تختونه شته خو اوس هلته تر 5,500 زیات کسان اوسي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په اندونیزیا کې مسلمانو مذهبي شخصیتونو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې زیات سیاسي نفوس ترلاسه کړی دی. د رویترز د خبری آژانس د راپور په حواله دغو شخصیتونو دغه نفوس په دې خاطر ترلاسه کړی دی چې دوی په عمل کې له بېوزلو کسانو سره مرستې کړي دي. نور تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
کله چې بلډوزرو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د یو وروسته پاتې کلي سلګونه کورونه ونړول، د هغه ځای اوسیدونکي نه پوهېدل چې څه وکړي او چیرې ولاړ سي. په دې وروسته پاتې سیمه کې تر 300 زیاتو انسانانو ژوند کاوه، خو تر هر چمخ کې مسلمانانو د دغو کسانو ژغورنې ته مخه کړه. پر هغوی د مرستې په توګه خیمې، کالي، خواړه او پیسې وویشلې. د والی باسو کی چا حاجا پرنامه په امر د اکواریم کلی نړول د دې پلان یو برخه ده چې غواړي د اصلاحاتو لنجمن پروګرام عملی کړي. دا اقدام په داسال کې کوي چې راتلونکي کال په دغه هیواد کې ټاکنې کیږي. دغه کلی سین ته نږدې پروت دی او چارواکي وایي د کلی له تخلیه څخه یې هدف د نورو سیلابونو مخنیوی دی. ایکا اندیشمنه ده که باسو کی چا حاجا بیا د والی په توګه وټاکل سو دوی به څه کوي.
نه پوهېږم که دی بیا د والی په توګه وټاکل سو موږ به څه کوو. که داسې وسول ډېره ویجاړي به پېښه سي، ګڼ کسان به له خپلو کورونو اخراج سي، موږ په ستونزه کې یو. زموږ غوندې انسانان به چیرې ژوند کوي؟ په جاکارتا کې خو باید یوازې شتمن خلک ونه اوسي.
د کلي اوسیدونکي وایي دوی دومره وس نه لري چې په نورو ځایونو کې کورونه کرایه کړي. دوی وایي چې د ورځې یوازې $15 ګټي، خو اوس په ښار کې کارونه هم په سختۍ سره پیدا کیږي. په همدې حال کې د مسلمانانو ډلې وایي دوی د خیریه پروګرام هدف له هغو کسانو سره مرسته ده چې اړ دي خو له شرمه چا ته لاس نه اوږدوي. د اسلامي مدافعانو د ډلې مشر ناورل حیدر با مکمین رویټرز اجانس ته وویل
کله چې دا خلک په خپلو نویو استوګنځایونو کې ځای پر ځای شي موږ ورسره مالی مرسته کوو. موږ له دغو شړل شویو کسانو سره خواخوږي لرو. موږ ورسره د موقتو پناهځایونو او پخلنځي په جوړولو کې همکاري وکړه. لومړني صحي خدمات مو ورته برابر کړل. تر هغوی چې دوی په پښو درېدل موږ د څو میاشتو لپاره د دوی مرسته وکړه.
ویل کېږي مسلمان کاندیدان د اوسنی والی چې په خټه چینایي دی مخالفت کوي. دوی پر والی تور لګولی چې د اسلام ضد څرګندونې کړې، خو والی دا مسأله رد کړې ده. د اسلامي ډلو توندلارو د روانې میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 100,000 مسلمانان لارو کوڅو ته وایستل او دوی د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی له رای ورکوونکو غوښتنه وکړه چې بیا پرنامه د والی په توګه انتخاب نه کړي. یو نظر پښتنه چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې خبره شوې شي چې لوالي باسو کی چا حاجا پرنامه د خلکو ملاتړ چې په مارچ میاشت کې 70% او 25% کم شوی دی. د والی پر ضد لسوي مظاهری وروسته د شامی پورز شاوخوا 2000 کسان لارو کوڅو ته ووتل او د انډونیزیا د تنوع ملاتړ شعارونه ورکول. په دوی کې یو دیپا کومالا و چې د والی دفاع وکړه. هغه د والی مخالفان حسودان وبلل.
ځکه دغه کسان دوی حسودان دي. والی پاک دی او د فساد مخه یې نیولې ده. هغه د ښار لپاره ډیر ښه کار کړی. د بدماشانو ته چانس نه دی ورکړی چې له دولت څخه پیسې غلا کړي.
ویل کېږي د انډونیزیا ولسمشر چې د والی ملاتړ کوي دغه راز په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو په وړاندې هم مبارزه کوي. دوی د بشري حقونو د ډلو او فعالانو له انتقادونو سره هم مخامخ دی چې سختریزو مسلمانانو ته چانس ورکړي چې د حکومت په قوي مټ بدل سي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.96 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میرمنو په وړاندې د ټولنیز تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسي د څانګې مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او د افغانستان محترم اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالی څه دی؟
اجتماعي تاوتریخوالی دا د یو اجتماع زیږنده ده چې اجتماع یې د اصلاح دنیا ته راوړي او په اجتماع په منفی تاثیر د ښځو په وړاندې دا د اجتماع نه زیږنده اخلي. اجتماع کې هر هغه کلتوري او یا دغه منطقي په سطح باندې د خلکو په ذهن کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې منځته راځي هغه نو مختلف دي، ځکه چې یو قبیله د بلې قبیلې نه، یو ولایت د بل ولایت نه توپیرونه لري. ولې په مجموع کې مونږ هغه تاوتریخوالو ته به اشاره کوو چې کوم زموږ او ستاسې په ګران هیواد افغانستان کې هغه مروجه دي او هغه ښځو ته چې کوم آزار او اذیت ور پېښېږي دغه په رابطه باندې مونږ او تاسې باید لنډ اشاره هغه ته ولرو، چون د وخت ضیقیت دا تقاضا نه کوي چې مونږ په تفصیل سره وغږیږو. یو خو زمونږ تر څنګ الحمدلله نن سبا هغه قانون د منع خشونت زمونږ سره دی چې دغه په هکله باندې تقریبا 22 مادې دي، هغه عمده ذکر شوي دي. ولې نن سبا هغه بعضې تاوتریخوالی دی چې هغه ته اقل پام اولیدلی دی په غوالو کې او اوس تقریبا هغه د برجستوال په حال کې دی. خو به هر حال اجتماع آزار و اذیت که اقل کوره وي که له کوره بهر وي باید دته موږ او تاسې یو تفکیک ورکورته کم آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په کور کې د ښځې په وړاندې مثال کې که موږ د سیامي خوګورو جامعه چې کله یو طفل په دنیا راځي نو خاصتا دوه یا درې نجونې پرله پسې راسي بیا د فامیل ورته خوشحاله نه وي. اجتماعي تاوتریخوالی هغه دا ده چې که یو ښځه د تحصیل یا د تعلیم په مرحله کې او یا فرض مثال خپل وظیفې ته ځي هغه کله کوره وزي زبان دی نو د خلک په اجتماع کې دته چې کم درد رسیده خځې ته یا کم اذیت رسی هغه طبعا سترګې دي، سترګو له ټولو نه هغه شدید درد چې یو خځې ته رسی ډیر په عمیق کتل یو خځې ته او یا فرض مثال کنایه او تعریزی خبرې کول خپل مابین کې سره خبرې کوي ولی جانب مقابل بل څوک وي او یا د خپل حرکتونو داسې یو حرکت انجامي چې هغه اصلا دغه نارینه و ته په هغه وخت کې دغه پشان باندې نه وي. یعنی مونږ کوای سو چې داسې حرکات لفظي د زبې حرکات، د سترګو حرکات، د لاس حرکات، دغسې موارد چې په اجتماع کې کله پېښېږي ښځو ته په داسې اړوند کې مونږ زیات آزار او اذیت رسوو. مثال موټر کې د دې خلکو د دې قشر یا ناسته یا ولاړه یا که گزیدل یا هغه چې کېږي موټر نه نو په دغه الفاظ یا په سترګو یا په حرکاتو باندې مونږ دوی ته د جامعه خلک د ته آزار رسوي. نو په دې اساس باندې دا د جامعې هغه نادرسته او غیر فرهنګي او غیر تحصیلي ټولنه ده چې ښځو ته په دې هکله باندې اذیت رسوي.
ډېره مننه. سیرت صاحب، افغان مېرمنې له کوم ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
لکه ما چې مخکې اشاره وکړله همدغه د ژبې حرکات دي، د سترګې حرکات دي او خپله جسمي حرکات دي او کنایوي او تعرضي یعنی دا الفاظ استعمال د ښځو په وړاندې د ښځو په څنګ کې چې تیریږي دا آزار و اذیت په اجتماع کې ډیر زیات دی. او همچنان په اجتماع کې دا هم زیات دی چې کله مثال یو کس په یو احتیاط باندې هغه مبتلا وي، نو غواړي خپله کورنۍ په دې باندې په احتیاط باندې مجبوره کړي، هغه که فرض مثال د سګرټ له طریقې، چلم له طریقې، نسوار له طریقې، یا دغه نور بوس فیلي کوم مواد مخدره او دا شان چې راوتلي دي، حتی الکولي، دا هم یو اجتماعي بده پدیده ده چې زموږ خویندې په دغه ناروا او ناوړي آزار و اذیت کې سره مبتلا کیږي د خلک.
سیرت صاحب، هغه افغان میرمنې چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي ستاسو دفتر ته راځي، په دې اړه دوی خپله څه وایي؟
کومې خویندې او کوم خلک چې په دغسې آزار و اذیت باندې سره مبتلا کیږي، د دې د حل لپاره زموږ کمیسیون ته چې مراجعه کوي، طبعا دا ښه موقع ده چې اول ستاسې رادیو تقریبا نړیواله رادیو ده او خلک ټول برنامې اوري. هغه خلک چې تنا دې مرجع نه خبر دي، یوګو چې راځي دلته شکایتونه کوي، په دغسې مواردو کې شکایتونه ثبتیږي، لکه څنګه چې تاسې خبر یاستې په سارندوالۍ کې، دې له خاطره یو موینیت اوس جوړ شوی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موینیت جوړ شوی دی. نو مونږ دغسې خویندې چې کله آزار و اذیت وینې مونږ یې ثبتوو، ولې اصلي د پیګر د قضیې له خاطره مونږ دوی دغه عدلي ارګانونو ته رهنمایي کړو چې هلته لاړ سي، خپل شکایت ثبت کړي، او د هغوی له طریقه چون مکلفیت د هغوی دی، د هغوی له طریقه بیا دغه موضوع پیګیري کیږي. که چیرته جرم پراساس د همدغه قانون د باندې خشونت نن سبا مروج دی، په دې قانون کې دغه کټګوریانو کې و موضوع تعقیب عدلي کیږي، دغه سره بیا هغه قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي، قضایي ارګان د په حکله باندې بیا تصمیم نیسي سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
و باندې موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1229 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. سیرت صاحب، تر دا مهاله چې تاسو دفتر ته په دې اړه کومې دوسیه راغلي، څومره هواري سوي دي؟
د دې پکله باید دومره اشاره وکم چې کمیسیون د خپل ایجاد نه تر اوسه پورې په دې قضایو کې ډېر عمده عمده او ښیښې لاسته راوړنې لري، خو متاسفانه چې موږ د مثال په ډول چې نمونه مونږ دلته ویلی ولی د دې سوال په اکله باندې ښه بو چې موږ یې نمونه راوړې، ولی الحمدلله مونږ تر ډېر ځایه پورې په دې موقع کې رسیدګي کړې ده، او خلک په اداراتو کې، په مکتب کې، په تحصیلي مراجعو کې ډېر دغه خشونت کم سوی دی. فضا د صمیمیت او د ښه والي په طرف ته امیدوار یو چې یو خو له طرفه زموږ جامعه هم خپل حقوق د نورو انسانانو حقوق دا درکړي، یو بل دغه نوې معینیت چې په لوی سارندوالۍ کې ایجاد شوی دی، دوی نه هم دغه تقاضا لرو چې په جدیت سره اقدام وکړي چې تر هغو پورې دغه شومه پدیده زموږ د ملک نه خپل ټغر ټول.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سیرت صاحب، د هغو میرمنو د معلومات لپاره چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي، باید د خپلې ستونزې د هواري لپاره کومو ادارو ته مراجعه کړي که لږ معلومات ورکړئ؟
زه خپلو دغو خویندو ته او میندو ته زما عرض دادی، که چیرته تاسې په دغسې یو حرکت مثال مخامخ سوی یا تاس دغسې آزار و اذیت در ورسیده، په اول قدم کې ستاسې په خدمت کې لوی سارندوالۍ کې چې معینیت دی من خشونت جاسه او ریاست دی سارندوالۍ هلته موجوده ده، په دارالامان کې او په ولایتونو کې هم سارندوالۍ مراجع دی رسیدگی دی داسې جرمونو ده، اول قدم کې هلته مراجعه دی وسی، خپل شهرت هلته ثبتیږي، جانب مقابل چې کوم مدعلیه دی به پغه صورت کچیر ته سارندوالۍ کې موضوع بررسی او ونه څېړل سوله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوی په خدمت کې دی. دوی د راسي دلته د خپل عرض وړاندې کی چې موږ په دغه تاریخ باندې سرانوري ته لاړو، ولی جانب مقابل هغه جلب نسو دغه موضوع نه چیړیږي هلته، نو موږ د دې خلکو په خدمت کې یو او د همیش لپاره یو.
ژوند په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خزان د سرو ګل مرګې دی، خزان د سرو ګل مرګې دی، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. مخکې دی چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یو بل څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ وي که انسان فکر پکې وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او ویوسۍ پیل وي.
دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصل.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه خزان یا تیلی موسم ته ځانګړې کړي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادب یې اغیز څه دی او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هر څه په دې خپرونه کې اوریدلی شي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراري ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخلي چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوی دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مغه ولایت هم دغه څه ده. لږه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر دیده ده هستهی محصول ده کدهی غمجنی کدهی بیواکی پا جامعه که کدهی تر فشار و ستم لاندی آقا دقا فصل تا زیل رنگونه ده غم علامه بولی او غمجنی وریزه ده وریزو مستی پا گرون و حمله و باد مرپسه ده یو بل کیفیت لگی دیر آرام وریزه گوتا گوتا پا گرون و نوستی او پا دیه که یو معتدل فصل ده گرمی شدت تیریگی چې زحمت کش انسان هم لیک آرامش ور سره کې پاډونو په خپل پلو کې
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنگ روښانه کوي خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د ناامیدي حالت نسم ورته ویلی یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې دا د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي خصوصا هغه منصور آثار دي منظوم آثار نه دي فکر کوم چې دا به د دې اثري چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نږدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي
دی وایي چې خزان ته یې ډېره شاعري هم کړې ده چې په بېلابېلو ټولګو کې چاپ شوې ده
هره خوا ګلان خزان زپلي دي باغ کې د بلبل ځاله ویرانه ده وریځو بیا د غم ژړا سر کړې ده دا د غم نړۍ په غم ودانه ده باد د ونو پاڼو کنارې وهي منی غوګو کې څه ویلي دي سترګې د فلک لوینو ډکې سوې ګوره زبانی بیا څه کوي
خزان ته طلایي موسم هم وایي دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي
طلایي موسم په دې معنی باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي ژیړیږي او بل په عامه معنوي معنی همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سی خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلې وي زیار ایستلې وي نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي ځکه طلایي موسم هم ورته وایي ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسی په دې موسمونو کې لاندې کیږي او په لاندې کې خور او خپلوان او ترند او هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي د پلار کور ته راځي او په دې موسم کې هم یو میله غوندې موږ هم دا فولکلوریک میله هم دا وسی د لاندې میله وي
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمیر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخېږي چې له یو بل توپیر کوي د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبي لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبي تر سره کیږي د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبي لري
مونږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاص لوبي لرو چې د دوو لوبو نمونه ز کوای شم تاسو ته واخلم چې اول هغه تمون د تنکیو ځوانانو لو بده چې لاسوین کې ورته ای آغا بیا مشمون په میدانونو کې کی کوي او بل خاص لو بچی مونږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا دې منی موسم دی پاره لرو آغا دی اړای لو بده
د کونړ اوسیدونکو باسرہ امانی چې د ادبیات په هنځیز د کیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیات هم ځانګړي اغیزې کړي هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شیرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر خیسته کاری ټول زینه
ته کولای شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغه کې خزان یاد شوی
ول نه په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه
ترنو ویدونکو دا وستاسو لپاره د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده
سلام و درود.